سلام ستړي مشه د سهار او بجې شوې د امریکا غا غشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولاستان ایگزامو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خرغلاست وایم نن جمعه ده د 14م کال د اوري حمل وشتمه د 2021م کال د اپریل 14مه پروګرام کې به وړاندې واوري امریکای چارواکی وایي له پوځي حضور پرته هم په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو مخه نیولای شي.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به چې وکولای شو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په کابل کې وویل چې طالبان سیاسي پروسه نه مني او هڅه کوي په زور افغانستان ونیسي دا نامشروع عمل دی.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لار ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لار ده او تلپاتې به نه وي.
اوروزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال شپنې لوبې پیل شوې.
ټورنمنت کې ولستیمونه غډون لري.
دا نور مسایل تر خبرونو وروسته. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان او ترکمنستان د ټاپی پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو لدې کبله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اورئ چې په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه دوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړ. پوره خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د ټاپی پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. له ترکمنستان د ټاپی د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی وو او هلته د امنیت شورا لمرستیال عباد الله عباد سره دغه امنیتی پلان لاسلیک کړی. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپی امنیتي پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپی د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمه ییز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو کې سره متحد کوي. د ټاپی د ګازو په پروژه کې به 300 کیلومتره د ګازو پایپ لاین شامل دی. افغان چارواکي وایي تمه ده سږ کال د دې پروژې کار پیل شي چې ورسره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. د دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواکې وکړ چې دا اقدام کولای شي په دې برخه کې شوې پانګونه زیانمن او زرګونه کسان بیروزګاره کړي. په ختیځ زون کې د درمل پرونکو اتحادیې مشر نجیب الله صاحبزاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاری شرکتونو خبره ده. ویل کیږي چې طرح وړاندې شوې ده ریاست جمهوریت ته 5 شرکتونه تر 10 شرکتونو پورې دی وسی او هغه دی بیا انحصاری توګه باندې دوار اوړي او هغه دی بیا زنجیري د وخانی ولري او نور دغه سکتور چې دینه تسلو له خلکو په کار کوي دا دی محروم وسی. قانون دی باید د خوشین دور سره یوځای ولسی ګټو په مخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د خغلی صاحبزاده په خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا تر سلګونو زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غږونه وري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والی دفتر وایي په دې اړه بل کابل سره خبرې وکړي. په لغمان کې ټرافیکي پیښې 2 تنه ووژل. د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 3 بجې د کابل جلال آباد پر لویه لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند خیرخیلو سیمه کې د ټیلر او مارسیډیز موټرو ترمنځ ټکر شوی چې له امله 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د لغمان د والي د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د معلوماتو له مخې پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر کال 209 میټریک ټنه ځمکني توت تولید شوی. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هرات، ورست، کندوز، بلخ، فاریاب، سرپول، دایکندي، میدان وردک، کابل، پروان، هغه ولایتونه د سي ډیر از مکنه اتتانو تولید شوې دي. دغه میوه هر کال په ځینو ولایتونو سي اقليمي شرایط مساعد ته زیاتېږي.
د کرنې وزارت وایي د افغانستان اقلیم د دې میوې کرکیلې ته مساعد دی او له څو کلونو راهیسې خلکو ورته مخه کړې ده. دغه وزارت په وینا هر کیلو توت په بازار کې په شاوخوا 200 افغانۍ پلورل کیږي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې به سږ کال تر سلو په زیاتو پراختیا پروژو کار پیل کړي. د غزنی والی جنرال سید عمر نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په غزنی ولایت کې سکل موږ 114 انکشافي پروژې لرو چې دغه د نوبل 14 انکشافي پروژې شامل د پلان ولایتي دي. موږ چې اوس د دې ورځو کې عملی کار پیل شي او 89 نور انکشافي پروژې خارج د پلان انکشافي نه دي چې هغه به هم نه د بودیجې چې منظور شو سینه هغه تخصیص ان شاء الله هغه مرسته او پیل بسي.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې د سختو جګړو لامل پکې پراختیا پروژې پیل کېدل لستونځو سره مخ کیږي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوز سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته د پنځمبي پر ورځ ویل دغه میلیونه ډوز واکسین به د جون او دسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 1.5 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز ویل دوه ایرانی شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد هم لاسلیک کړ. ایران د کووید 19 ناروغي د یوې نوې څپې سره په مبارزه بوخت دی. دغه یو دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې په هر څلور دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15,000 شپږسو ډیر کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم له ایرانه د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنځمې پر ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. ایران او د یاد تړون نورو لاسلیکونکو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تېرونۍ د خبرې اترې رغونکې بللې وې. خو د سې شنبې پر ورځ د ایران له خوا په نتنز اټومي بټۍ کې تر 2% پورې د غني شوي یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سیوری وغوړاوه. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافات له کبله منځګړتوب کوي. ایرانی چارواکي وایي د اقدامې په نتنز اټومي بټۍ د بریټ په خبرګون کې کوي. دوی په دې بریټ کې اسرائیل ښکیل بولي. په ویانا کې تر 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټانو وویل دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکوي. څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لري کړی او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه بیرته راوګرځي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر لږګونو روسانو او شرکتونو د پنځمبي پر ورځ نوي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان لمخې په دې بندیزونو کې لدی هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماټانو ایستل شامل دي. د دې اقدام دلیل هغه څه خودل شوې چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولی او هم دا د کرملین اړوندو هکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید خبرګون خودل شوې. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایی تحریمونو فرمان لاسلیک کړی دی. دا بندیزونه به د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د ورخت اټکل د تودوخي لوړ درجه شپانه سوټیټه څلور. هرات اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه درويش توټیټه نه. کندهار اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه 28 توټیټه یو لس. مزار شریف اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه 23 توټیټه لس. او جلال آباد اسمان برګ د ورخت اټکل د تودوخې لوړ درجه 23 او ټیټه 14.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پر وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر 13 نیټې له افغانستان وباسي. طالبان به د امریکا دغه پریکړه د دوه هیلې تړون څخه د امریکا ښکاره سرغړونه بولي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د پنځمبه پر ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته په دې اړه وویل چې د هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغه زیاته کړه
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستانه سرچینه واخلي په هغه حد کې به وي چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو. زموږ وړتیاوې په تیرو شلو او حتی لسو وروستیو کلونو کې د پام وړ ډېرې او لا ښې شوي دي.
20 years or even the 10 years.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگتن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو غوښنو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یو مرکې کې داسې ویل:
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت ته کله چې حالت د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواو نوي لا غواش سره زموږ د مقابله ورتیا به بدل شي، خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په پاغه ست پاتېږي چې وکولې سو په افغانستان کې ته ترهګری غواش وځپو.
سولیوان زیاته کړې چې واشنگتن په افغانستان کې د شوزو ونجونو ملاتړ ته دوام ورکوي او د ته په وینا طالبانو ته پیغام واضح دی.
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لالارې د افغان شذو او جنوم لا تړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې کنه غواړي لا نړی بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي، نو د تیرو شلو کلونو پرمختګنه او لاسته راوړنې به شاته نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 18 می له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځند د دوهې د تړون شکارا سرغړونه بلل کیږي. د غډلې د پنځمې پر ورځ په ویلامي کې ویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 19 یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ټول بهرنی ځواکونه باید د روان کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه وتلي وای، خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزې ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلي و چې د مې تر لومړۍ نیټې د ځواکونو وتلې له تخنیکی او لوجستیکي پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیر لري. د دې ترڅنګ 2000 نور سرتیر د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه له افغانستان څخه وباسي.
اوس به امر شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د انټونی بلینکن د سفر په اړه راپور ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان سیاسي پروسه ونه مني او هڅه وکړي افغانستان په زور ونیسي نو دا نامشروع عمل ده. ښاغلی بلینکن چې په یو نا اعلان شوي سفر پرون کابل ته تللی و او هلته له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل، وی ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ ډله په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي، خو هغه ګواښ وکړ چې که طالبان کورنۍ جګړې ته لمن ووهي نو غوښتنې به ونه منل شي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته کابل ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سفر. خاغلی بلینکن د پنځشنبه په ورځ په یو ناصافي سفر کابل ته راغی. نوموړي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره تر لیدنې وروسته د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل که طالبان په امریکایي ځواکونو د حملې هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. دی وایي د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. نوموړي ټینګار کوي چې طالبان باید سیاسي حل لار رد نه کړي.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لار ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لار ده او تلپاتې به نه وي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مې د میاشتې لومړۍ له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل پایل او د سپتمبر په 11مه بشپړ شي، خو هغه څه چې لای هم یو شمیر خلک په اړه اندیښنه لري د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو شونتیا ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د کورنۍ جګړې د پیل هڅه وکړي د ملګرو ملتونو له تور لیست د دې ډلې د مشرانو د وستلو په ګډون به یو شمیر نورې غوښتنې هم ونه منل شي.
طالبان says that it wants certain things including international recognition.
طالبان وایي ځینې شان غواړي له افغانستانه د نړیوالې ټولنې ملاتړ په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل او دا چې د دې ډلې مشران آزادانه وکړای سي سفر نه وکړي، خو که دوی کورنۍ جګړې تحریک کړي نو هیڅ غوښتنه به یې ونه منل سي.
طالبانو د خغلی بلینکن د ورستۍ او څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو د ډلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو اعلان ته په خبرګون کې امریکایي لوري د ژوندو په ماتولو تورن کړی دی. ته د ډلې لوري په خبره شوی اعلان کې راغلی دی چې له افغانستان لقید او شرط پرته د امریکایي ځواکونو د وټلو پریکړه د هیواد په اړه د امریکایي مقاماتو سم درک دی. په خبر پانه کې راغلی دی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووزي، خو څو میاشتې نه ځند د گواهی ورکوي چې یاد هیواد خپل ژمن هیروي. طالبانو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوهې د تړون نه عملي کولو پړه د امریکا پر غاړه ده او د پایلو پاړه هم باید یاد هیواد ګرم وبلل شي. که څه هم طالبانو ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر بشپړې وطنې پورې د افغانستان په اړه په هیڅ کانفرنس کې ګډون نه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له طالبانو، افغان سیاسینو او ښکېلو اړخونو غواړي چې د ترکیې په ناسته کې چې ټاکل شوی د رواني اپریل میاشتې په 24مه پیل شي برخه واخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم اسمت ساروان د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
آیا افغانستان به یو وار بیا د تروریستانو پر خوندي پناځای بدل شي؟ دا پښتنه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې کړې ده. ورځپاڼې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه په نیویارک او واشنگتن کې له تروریستي حمله وروسته د ورته بریدونو د مخنیوي او ترهګرو ته د سزا ورکولو په اړه افغانستان ته د امریکایي او ناتو پوځیانو د تګ او اوس له دې هیواده د دغو ځواکونو پر وتلو له رڼا اچولو وروسته دا پوښتنه کړې چې آیا افغانستان به بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل شي؟ ورځپاڼې دې پوښتنې ته د دوو ځوابونو هڅه کړې، لومړی لنډمهال او دوهم اوږدمهال. د نیویارک ټایمز له مخې په لنډمهال کې به افغانستان بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل نه شي، خو په اوږدمهال کې ګرانه ده چې دې پوښتنې ته ځواب وویل شي. نیویارک ټایمز لیکي استخباراتي چارواکو د ولسمشر بایدن حکومت د افغانستان د راتلونکي په اړه په مجموع کې تیاره انځور شولې. اټکلې کړي چې طالبان به جګړې ته زور ورکړي او د سیمو د لاندې کولو هڅې به جاري وساتي او له بلې خوا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې احتمال نه لیدل کیږي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې له افغانستان امریکا ته پر ګواښ تمرکز کړی او لیکلي دي چې استخبارات باور لري چې القاعده او نورې تروریستي ډلې په فوري ډول له افغانستان امریکا ته خطر نشي پېښولی، او همدا مسأله د دې سبب شوې چې بایدن او اداره یې له افغانستان د ځواکونو ایستلو ته وهڅیږي. ورځپاڼې په دې برخه کې د کانګرس د استخباراتي کمیټې د رئیس ادم شیف څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ په یو مرکه کې وویل د افغانستان له خاورې د تروریستي برید خطر صفر نه دی، خو حاضر دمه د نړۍ تر نورو برخو لشته. ستار ټریبیون ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې، خو دې ورځپاڼې د دې نظر خلاف چې له افغانستان امریکا ته د تروریزم خطر کم دی د کولمبیا پوهنتون د استاد سټیفن بیدل تحلیل ته اشاره کړې چې وایي لا هم د افغانستان له درکه اندېښنې شته. پروفیسر بیدل چې په خوای په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته مشورې ورکولې وایي دا احتمال هم شته چې له افغانستان د امریکایي او ائتلافي پوځیانو له وتلو وروسته القاعده شبکه په دې هیواد کې ځان بیا منظم کړي. د همدارزوی طالبانو کڅه هم د تیر کال د فبروري په 19مه د ترامپ له حکومت سره په لاس لیکلې موافقه کې ژمنه کړې چې القاعده او نورو تروریستي ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا او نورو هیوادونو برید وکړي. خو د دې لپاره چې بایدن له یادې موافقه سره سم د میتر لومړی ځواکونه نه باسي، دا کېدای شي طالبانو ته پلمه په لاس ورکړي چې موافقه لومړی امریکا ماته کړې ده، نو دوی هم د هغې د شرطونو رعایتولو ته ژمن نه دي. پروفیسر بیدل پروفیسر بیدل په عین حال کې اټکل کوي چې په افغانستان کې به خورا سخته کورنۍ جګړه پیل شي او تر ډیره به هغې یوې ته ورته وي چې په نویمه لسیزه کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ وشوه. دی په عین حال کې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په سیمه کې د بې ثباتۍ د ډیریدو اټکل کوي.
ورزو روزګان ته هلته د روژې په مناسبت د فوټبال شپنۍ لوبې پیل شوې. د سپورت د برخې ځایي مسؤلین وایي یادې لوبې به ډېر شپې دوام کوي او د یادو لوبو څخه هدف د ځوانانو یووالی او پروژې کې د شپې لخوا مصروف ساتل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترینکوټ شار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکښې کې د روژه ماتي وروسته راټولېږي او د هغه لوب ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روژې په مناسبت د شپې لخوا پیل شوی دی. د غځوانانو د لوبغالي په څنډه کې بړستنې اواري کړي، توري او شنې چاوي له ګوډي سره یو ځای ورته پرتې دي او د خپلې خوشي موسیقي هم اوري. ګان کې د فوټبال د غیر ششپنی لوبي د ولس لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی. د ورزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وای یاد لوبي به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړي وای د یاد لوب څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یوالی او د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروف ساتل دي.
دغه ټورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. آزاد ټورنمنت دی. دغه ټورنمنت دوام به د روژې تر 29 تاریخ پورې دوام ولري ان شاء الله. او موږ ته چې به دلته د ټولو لوبو د نندارې کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ورزګاني ځوانانو ته د خوشحالۍ او فضا برابره کړې د لوبو په ترسره کېدو زیات خوشاله دي. دوی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشي توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه د لاس واخلي او راځي په دغه ډول لوبو کې ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته وویل
زیات خوشاله يم چې پر جام مبارک کې موږ داسې یو ټورنمنت شروع په خاص چې داسې یو ټورنمنت چې په لوري اچولې دي چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات مپې تامین مېدلی سي. په خاصه توګه د ټولو ځوانانو څخه مې هیله ده چې ورزش ته مخه کې او همدارنګه خپل دغه ارزښمن وخت په بې ځایه توکو او بې ځایه وختونو او شان باندې استعمال نه کړي.
او ډېر خوشاله يم ډېر ځوانان هم باندې تسوي دي ډېر شخص په شپه ځای کې شلوغه کې زده روزګان همیرت څخه ډیره مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم ځانات کې انتظامات کې سره رسولې دروز.
روزګانی ځوانان چې لکلون رئیس د جګړو په ور کې سوزي یوازنې خوشحالي او ذهني آرامي له همدیلو بتر لاسه کوي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
فرانسې په پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتی ډول له دغه واده ووزي. دغه اقدام روسه له هغه کېږي چې په پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخوالی دوام لري. روسه له هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو د بیا خپرېدو په اړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وښود. د پاکستان په ګډون په ډیری مسلمان میشتو هیوادو کې اعتراضونه وشول. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
لمیاشت راهیسی د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې حقوق سرګندونو ته په قهر دي چې وای د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونو د خبراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دغو اعتراضونو په دوام د رواني اونۍ په پایل کې زرګونه پاکستانی اسلام پالي د دوی د یو مشر د نیول کې دوله کبله د پاکستانی پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یو ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کیږي چې په موقتی ډول له دغه هیواده ووزي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبريالانو ته ویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتی پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوی دي. تر دې ورځ د مخه د پاکستان حکومت پر ویتوندلار اسلام پالی ډلی تحریک لبای کې پاکستان چې د دغه تاوتریخوالی او اعتراضونو مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبیک کې پاکستان یا ٹی ایل پی مشر سعد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور شار کې ونیول سو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو شهرونو کې سړکونو ته راووتل. په دغو ناندریو کې د اپریل پر 12 په اسلام آباد کې لږ تر لږه 5 کسان وژل شول چې دوه یې پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو له مخې نیولی دی. د 2000 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلی ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خپاره کړل چې په دې هیواد کې وشون کې د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. د غشون کې ورسته په فرانسې کې د یو اسلام پالې لخوا ووژل سو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دغه کارتون د خپرېدو د حق دفاع وکړه او پراخ خبرګونونه ورسره په اسلامي هیوادونو کې راپورته سول.
اوس هم لنډ خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. تمه ده د ټاپي پروژه چې له ترکمنستان جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي سکال پیل شي. په جلال آباد کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. په لغمان کې پرون ترافیکی پیښې دوه تنه وژلي او نورې ټپیان کړي دي. افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې هیواد کې تیر کال 299 میټریک ټنه ځمکني تود تولید شوي دي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 16 میلیونه ډوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړی دی. د ایران د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې د پنجشنبې په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو یې د پنجشنبې په ورځ نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شي. د ژوند رنگونه درته خبرو په همدې سره زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. تر بل نیم ساعت چاته بجې کېږي بیا به راشم او پروګرام بخپور شي.
د ژوند رنگونه
نوم محمد الله احساس ته د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د پوهنی امیریم
په ګیرو کې دغه د پوهنی وضعیت څنګه ده؟
اوس وضعیت ان شاء الله د کېدو په حال کې ده او خلک معرف سره د آشنا کېدو په حال کې ده.
ولې د آشنا کېدو په حال کې ده؟
پخوا په ګیرو کې د معرف وضعیت ډیر خراب او عامه پوهاوی نه و او مکاتب په ډیر بد وضعیت کې و. مدیریت هم داسې ځای پوه دی معرف ان شاء الله موږ کوشش کوو او کوشش مو کړی د خلکو سره د همکاري په اساس باندې مو عامه پوهاوی ورکړی د خلکو تعلیم ته مخه کړې ده.
د ځان صفت خو نه کوي؟
نه نه د ځان صفت نه کوم او د ما په اړه باید خلک قضاوت وکړي.
دغه د ګیرو خلک څومره له پوهنې سره شوق لري؟ علاقه ورسره
د پخوا په څیر باندې اوس ډیر شوق سره لري لله الحمد. د ګیرو لس د مکاتبو د جوړولو او د مکاتبو د تاسیس لپاره ډیر زیات منډې کوي او هر وخت غزنی ته هم راځي او له ما سره ډیر پاړې کوي. په دغه کال کې موږ ورته درې مکاتب ابتدایي ورته ایجاد کړي دي. دوی د غوښتنې په اساس
د مکاتب ستاسو ورته ایجاد کړي یا جوړوي یا نورم تاسو په پام کې لري چې نورم کار ورته وکړي؟ د نجونو د ښوونځي څه حالت؟
د نجونو ښوونځي له بده مرغه په ګیرو ولسوالۍ کې نشته تر اوسه. هغه سیمه ایز مشکلات دي چې اما په هغه موجود نه ده. په دې تړاو باندې نو د نجونو مکاتب د دولت هم پام نه ده کړی او تر اوسه پورې کوم مکتب موجود نه لري. ان شاء الله په آینده کې به کدي خدای پاک رضا او د سیمې د خلکو په همکاري به مکاتب ایجاد وو.
داس فکر کې لري چې تاسو د مکاتب ورته جوړ کړئ نجونو ته؟
بلې ولې نه لرو. د سیمې د خلکو په همکاري باندې هر څه کېږي ان شاء الله.
هلته د نجونو ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ مثلا هلک ته د اولاد په سترګه کتل کېږي، نجونو ته په کومه سترګه کتل کېږي؟
نجلۍ ته هم د اولاد په سترګه کتل کېږي خو
د تعلیم په برخه کې نه ورته کتل کېږي.
نه ورته کتل کېږي، هیڅ مشکل نشته خو هغه سیمه ایز مشکلات دي. موږ په ټولنه کې مشکلات موجود دي چې داسې په ځانه د حاکمه سیخ جنکۍ مکاتب ته لاړې شي که مکاتب ورته ایجاد شي او اما په هوا ورکړل شي نو نجونې تعلیم ته آماده دي.
نو څوک به دا آماده کېږي؟ څوک به دا زمینه ورته برابرېږي؟
دا زمینه به هغه وخت ورته مساعده شي چې دوی ته آماده پوهه ورکړل شي او د نجونو مکاتبو په اړه کوم غلط فهمونه چې موجود دي هغه لرې سلمنځه.